السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښې وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل ورته د څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لین جیان د پنځمې په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي، خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړې لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړې لیک مسوده ته رایه ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 دیرش ورځې وخت وټاکه چې په ترڅ کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکونو د اروپایي ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیې، چین، پاکستان او الجزایر د جمعې په ورځ د مسودې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نهو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دوه غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روان اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس اجانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوې. د سایبر برید په یو شمیر هوایي ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوی. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دو لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، خو که تاسو درانه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوئ یا نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 400 00 001 00 00 00. شمیره تکراروم 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 یو. جهانی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. که ستړي مشي کوی مهرباني بیا به موږ تاسو خپلې خبرې پیل کړو.
سلامونه او احترامات ښاغلی تکل تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغ لست لمړی لک ځان را پیژنې خغلې جهانی زه خو شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدلی یاست لکه به شخصي خبرې وکړو بیا به وروسته لږ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زما نوم جانداد جهانی دی لکه څنګه چې یادونه وشوه د پکتیکا د ولایت یم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم هلته مې ښوونځی لوستی ولې د ښوونځي وروستي سمفونو لپاره غزنی ته راغلی یم او له هغه وخته بیا تر اوسې له افغانستان څخه وتلم په غزنی کې میشت وم نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی استاد پاتې شوی یم هلته مې د اقتصاد مضامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مضامین وي لکه د اقتصاد محصلین به ورسره بلد وي مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد دا مضامین مې تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لږ له عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم داسې وي اعتبار نشي پکې دی ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهاني ملمدای او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې را سره کوي. په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات را کوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
جنډات جهانی د خبرونه میلمه را سره ده. لته سونه بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوی تر څو چې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 20 کاله ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایولسه زمي په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پوهنتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لږ څه مخکې ځینو شخصي پوهنتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوایم او ترینیم کال کېږي. البته ترینیم نه دونیم تر درې کال یعنی څه وخت پاتې ده چې درې کال شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی هم درس ویلی دی او د همبولټ پوهنتون سره په برلین کې موقعیت لري همکار پات شوایم. همدارنګه د اوترشتي علوم اکاډمي سره یو اندازه پروژو کې همکار پات سوایم
چې دا پروژو همکار یو په باب جهاني صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوترش له دې په هنتون سره یا د اکاډمي سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمني نه دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړۍ برخه کې ما واوریدل چې تاسو وویل چې څه کم درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلي یاست. دلته د درس لپاره راغلی
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایټالیا هیواد ته راغلی وم. متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډېر وخت لپاره بیا وروسته جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم وروسته مې یوې آنلاین ماسټرۍ کې ثبت نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار میکاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم خپل غواړم کار وکړم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی دی راتلونکي کال په نیمای کې زما ماسټري درسونه پای ته رسیږي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې وم یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو څه کولای شم
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅکله نه ده لرلې
زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې و نو تقریبا څلور
کلمه ولما نه صحو شو د پکتیا په پاتې
کې امه غلطه استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پانتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرل نه مخ کې لدی چې پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پانتون سره تقریبا د بو سمسترو په ترڅ کې د استاد پایس باندې همکاري مې لرل لاغه خبرسته بیا کله سمې هیواد پرې خو غیر رسمي شکل باندې می همکاریانو ته ادامه مور کړی ولی رسمي دنده می د افغانستان بدننه کې د افغانستان حکومت نه هڅ سره نه لغله
ډېر ښه لمړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 20 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې په هنتونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایي ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته د ډیرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر دی ځوان لخلې کومو وورو چې د دې په هنتونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې په هنتونو او برسره په خصوصي په هنتونو دولتي په هنتونو هم وو او په عادي حالت کې د کابل په هنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د په هنتونو په کچو نو بیا دا په پوهنتونونو چې ډیر شول چې یو لاندې څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبید
مونگ یو شیبا ستاسو خبری قطع شوی بی جهانی سیب خپل خبری مولا سر پایر فیل تخوند
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی دی خصوصی پانتونونو او دولت د کیفیت فارون باندې دوامدار بحثونه موجود وو او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل زه خپل دی یو فیلوشپ تر لاسه کوم که هم ما هغه فیلوشپ دی افغانستان دی اقتصاد پانزو صاحب دی جوړولو
تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړي او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړي دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې تاسو په ټولو خبرو پوه شي
وبخه
ایستاسو منظور دا چې ورو ورو خبرې وکړم نه تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې
خیر زه وای فای وصل کوم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي
ځکه خبرو ته دوام ورکړي ک وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشا بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېر لوړه کچه باندې هڅه کیدلې لکه د امریکا د بالستیر پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځل لپاره جلا یو پروګرام جوړولو یو فیلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا په سټیټ پانتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کېدل او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو ولس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځي د کریکولم یعنی صاحب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکوو. زما خپل برداشت
خپل تجربه هم راته وایاست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اورېدلې دي، هغه هم لطفا له اورېدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. په خپله د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتېږي، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړېږي، یعنی رقابت څونه لوړېږي په هماغه اندازه باندې کیفیت خله ورسره لوړېږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپله د کیفیت د لوړېدلو په طرف باندې موږ بیایي. نو ډېر پانتونونه، د پانتونونو د شمېر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام و، او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج یې ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې، کانکور امتحان، کانکور مقصد دی، دا کانکور امتحان نه ده، د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا له نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو هلته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځیو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې حداقل لس کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پوهېږم دقیقا له کوم کال څخه پیل شوی دی. په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما مخه نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتمن د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما مخه ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درسي کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسې وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، څه چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمېر د کابل پوهنتون له استادانو نه، هم له همدې مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کوو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون نه د سویې له نظره لوړ وو؟ دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري د هغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحي سیاسي نظریات هم، یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې په ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت ده چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپله ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سم ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټر یعنی او دکتوراوې کړې وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کاوه. ولې د دولتي پوهنتونونو علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ و. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بده سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل و. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات سره رامنځته شوي دي، ډېر خلک یې خواشینه کړي دي. لکه مثلا اول خدا اوسي وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دغه دا چې ټول پوهنتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال داسې حال کې چې پوهنتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسی چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه و پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو یې پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه هغه دا اوسې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پوهنتونونو په کچه باندې د مضامینو او د ماخذ په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلی دي رد کړی دي. متاسفانه ډېر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي
کورمومدان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یوار دغه نور مسایل را خلاص کړو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایاست، د اتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده؟ په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار له ډېره وخته ده، له ډېر پخوا تقریبا 10 کلونو ما ژباړه کوله، او موسساتو سره همداسې نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پوهنتونونو سره. د اتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مې پوښتنه وکړه، له هغه څخه مخکې ما د جرمني د همبولټ پوهنتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، هلته پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګ تاجکی ژبه څنګه د فارسی یو لهجه ده نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده بیا له نیکمرغه د همدې کار نتیجه مثبته وه او د علومو اکاډمۍ د اتریشتي علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان یې داسې ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري یې داسې ځینې ملګري په ګوګل سرچ کې وایي ګوري دا هڅه د همغې علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنري یعنی داسې وروستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تېرېږي نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي د کلمو ځینې معناوې بدلېږي یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي نو په همدې خاطر باندې همغه ډپارټمنټ دا پروژه تر لاس لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي او دا ډکشنري له نیکمرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده په دې معنی باندې چې د دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري خپل سیستم کې انټیګریټ کړي دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنري مثلا هغه کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادي حقوق محدود نه دي دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي
جهاني صاحب په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی البته ما ستاسو پر فیسبوک پانه یو پوسټ هم ولیده چې په کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتې وه دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده آیا دا بیا AI ته ورکول کیږي یعنی مصنوعي ذکاوت ته یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي داسې د دې لپاره جوړیږي ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت یې کاروي هغه ډېره پښتو ته طبیعي پښتو ته یا زمون کلیوالي پښتو ته ډېره نه ده نږدې تاسو په دې برخه کې کار کوئ د غږونه د همدې لپاره راغواړئ
نه نه لومړی خو دغه د ډکشنري توپیر له نورو ډکشنریانو سره رښتیا هم ډېرې ډکشنریانې چاپ شوې دي د پېښور د علومو اکاډمۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ حتی د خلکو هڅې کړې دي جوړې کړې دي چاپ کړې دي آنلاین په پیډیف شکل باندې نشر کړې دي خو د هر یو استفاده فرق کوي مثلا د چاپ ډکشنري څخه یو څوک نسي کولای ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنري چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای خو که یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي که یو څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر څو نړۍ ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی ولې د دې پروژې کوم کې سي د کار کوم او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یاد ډکشنری په تمامه معنا باندې د جوګل ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټي اوپن ای آی جیمنای او مثلا پرپلیکسټي یا نور ای آی ربني ماډلونه چې دی هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلې او استفاده کړي دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړی ده نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غوونه تر ټول کړو، یعنی یو برخه د کارم دام و چې کلمو ته غوونه راټول کو، ځکه چې پښتو کې یو ډېر جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکتود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجې پیژندل مهم دي، او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکتود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی موډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې په خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختۍ باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړئ، یا په چکی ژبه باندې، یا په آلماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو خبرو باندې تیږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه ډېر د آی ټي مسلکیان دي او د پوهنې مسلکیان دي.
دا همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره وه چې همدا بېلابېلې لهجې راټولې کړي ورکړي.
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو د راټولولو غوښتنه وکړه. د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک اماده دي، خلک په حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیوله د دې موزیلا کامن وایس د عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غږونه او جملې همغلته تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک اماده دي، خلک کار کوي. نو د ټولو ښه وخته چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکړم او له ملګرو څخه مرسته وغواړم. له نیکمرغه تېرو دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې وغږونه راټول شوي دي، او بیا هم د همدې راډیو له دریځ څخه زه غوښتنه کوم چې که چېرې خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، همغلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې ښاغلی جهانی ورکړي دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ، او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیره زیاته مننه. خپل بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو دوام علي وک چې روغ جوړ به تاسو محمد تکل د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکي موضوع باندې خو خبري است. جانداد جهاني د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړي له دوی نه پوښتنه کولای شي، یا کوم خبري اوریدلې وي کولای شي چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري. مهرباني وکي.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهاني صاحب محترم ته وامه. الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې دې زموږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکل صاحب محترم، دلته په دا کلیوالو سیمو کې اکثره ولایتونه چې دي، مثلا د پښتو ژبه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیلابیل دي. اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده. مثلا یو پښتو د تکل صاحب محترم خو بیلابیل ډولونه لري، خو په دغه اکثرو سیمو کې چې دي مثلا په بیلابیل ډولونه باندې شاګردان ته درس او تحصیل ورکې دي. او په پاکستان کې تکل صاحب محترمه ما ولیدل چې زموږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخکړي و، هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس او تحصیل ډیر کم و. تکل صاحب محترمه کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و، هغه به دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډوله په خدای باور وکړه چې سړي سر پخلا چي دی. نو د محترم جانباز صاحب هم زما دا غوښتنه چې مثلا دغه زمر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیلا بیلې لهجې ته اصلي خوندوره ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کمه ده، د کندهار ده، د کابل ده، مثلا پښتو خو بیلا بیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کمه ژبه ده.
ډیر زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه. جهانی صاحب، جالب پوښتنه ده، په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه آوازونه راټولوي او دا هم بیا ورکوي مصنوعي ذکاوت ته، هغو څنګه قضاوت کوي، کوم یو رااخلي؟ که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پرې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی اوپن اے آی دوی د خلکو په سوالونو، په پوښتنو او په هغو مسایلو چې هلته مطرح کوي په هغه باندې پوه شي، مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکوي، مخصوصا د دې برخه کې چې کومه لهجه ډېره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده، یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوي تر ډېره ځوابونه ترلاسه کوي؟
ډېر جالبه پوښتنه ده، یو جدي موضوع ده. د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو، مختلفو دریځونو سره مخامخ کیږو، خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې. او یو موضوع دا هم ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري. زه به دې ملګري ته یو خاطرم وړاندې کوم. زه خپله دغه همبولټ پوهنتون کې سي کوم د پښتو ژبې پروفیسر ده، دا المانی ده یعنی جرمنی ده، او دا ډیر مشهور ده تقریبا د مشپیتو کلونو ده. هغه سره سیمه کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم، ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو، باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانې همدغه ته باید واړو. هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د دې تضمین نسو کولای چې اتمن دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې، دا د غالبه پاتې شي. یعنی مثلا که موږ تاسو تیر سل کاله یا یو نیم سل کاله هغه د پښتو کتابت وګورو، په هره دوره کې حتی دغه کتابت تغییر کړی ده. یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یوه ژبه ډېره غالبه وایي، یوه لهجه ډېره غالبه ښکارېدله، بیا وروسته یوه بله لهجه ډېره غالبه ښکارېده. حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي، لکه اوس مثلا تاسو که د ختی خواته واوړئ، پېښور د علومو اکاډمي په کارونو کتابونو کې یوه لهجه ډېره غالبه ښکاري، د کوټې یا بلوچستان د علومو اکاډمي او د هغې سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بله لهجه غالبه ښکاري. په افغانستان کې قسم سي د زموږ د معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوي، یا په تیرو شلو کلونو کې اوس موږ کومه د کتابت لهجه لرو. قسم سي د خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره د کندهار لهجه نه ده، دا ډېره مرکزي سیمو لهجه ده، ولې دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بر کې لري، او یو دغسې په نسبي شکل باندې توافق ورباندې شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې زه په همدې شکل باندې لیکل کوم، یو څوک له هلمند څخه هم په همدې شکل لیکل کوي، یو څوک له ننګرهار څخه هم په همدې شکل باندې لیکل کوي، دا به معنا چې موږ یو اندازه توافق په دې باندې لرو، او توافق ښه ده. یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي. او تر اوسه پورې یو بله نقطه چې باید ورته اشاره وسي، او زما په نظر باندې یو دویم ګام داسې د اخیستل کېدلو په حالت کې ده، هغه دا داسې دغه ګوګل کې کومو ویب سایټونو کې لیکنې شوي وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوي وو، دا چټ جی پی ټي که چېرې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتنو څخه وکړي، هغه په یو شکل باندې لیکل کوي، یا جیمینای په همدې شکل باندې لیکل کوي، او دا دغه لیکل د سیارام آرام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کړو. یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي، او موږ له دوی څخه زده کړه کوو. بالاخره آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو سټنډرډ لیکدو ته رسیږو. محلي او کلیوالي لهجې به هماغه صفاته کېږي، او یعنی دا خپله د پښتو ژبې ښکلا ده، او د هرې سیمې ژبه خوږه ده. یعنی که چېرې تاسو هلمند ته لاړ شئ، د هغو خلکو خبرې اورئ، خوندورې دي، خوږې دي. همداسې مثلا که کونړ ته لاړ شئ، یا مثلا شمال ته لاړ شئ، جنوب ته لاړ شئ، مرکزي سیمو کې، هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده. ولې د لیکدود لپاره موږ اړتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو، هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي، هم د توافق وړ وي، تر څو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده یا څه ډول ده، خو بلاسره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي چې اوس یې زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو نه مخکې دولتونو کړی وو، د افغانستان د علومو اکاډمي وه، پښتو ټولنه وه، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی، او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل څیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي متره پکې ویني. ورځو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسره هم اشاره وکي. جهاني صاحب مهرباني وکي، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته راغلاست. مهرباني
نو مننه روغ وسه جه جهاني صاحب ته سلامونه وایم. محمد علي احمدي هم بغلانه محترمه.
وعليكم السلام احمدي صاحب، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکي جهاني صاحب ته څه دی ویلو لري یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړي.
مننه روغ وسه جه بلکې تکل صاحب وګوره، ته جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر غن تاسو خبري وکړي ډیر معنی وای نه پنترو کوم باز اوقات کې سمون دل نو ډېر عمر کې دفتر و چې په دغسې یو اکاډمیک جوړ کې به هم شي ډېر تضاد کېده سره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي دوی مقابله کوله، دوی ته سره ته معلومېده چې داسې تضاد وجود درلوده نه درلوده، یعنې په زیاتره ژوند کې خو د سو پوهنتونو ته یاد کړي غزني کې ویلې، خوست پکتیکا کې ویلې تقریبا، نو کابل پوهنتون کې. نو په دغه ژوند کې خدای واقعت دې استادي کړی تقریبا د خپل عمر هلته پوره کړي. نو په تر اخره زما یو سوال و تکل صاحب، یعنې داسې کوشش خلکو ډېر کوو، یعنې تاسو ته بهتره معلومېده چې پښتو سره چندانې خلکو علاقه نه کوله، نه په غوږ موږ تاسو پښتانه چې کوشش کوو چې باید تری مضامین به ویلې، نه کوشش کوو زیاتره خلکو یو څه داسې داسې خلک کوهانو، یعنې تقریبا هغه آینده خپل ژبه ته احترام درلوده، نو هغه په هغه کوله خپل ارسوانې کول سن باید موږ هغه ونه کوو، یعنې دقیقه خپل ژبه کې اوسېږو. نو دغه باندې ما سوال وشي تازه خو وجود درلوده، نو تاسو مقابله کوله کوم نه کوله.
کور مو ودان ډیره زیاته مننه احمدي صاحب. جهاني صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرو ته څه ځواب لرئ؟
که رښتیا ووایم چې ما وخت دی لپاره هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وکړم، یعنی ما هڅه نه ده کړې چې مثلا یو څوک په فارسي غږیږي زه ورته مولي پښتو نه غږیږي، یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتون زموږ ملي ژبه ده، ژبې مخکې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای له چانه د دې پوښتنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږیږي یا ولې په دری باندې نه غږیږي، زما په نظر باندې مناسب او داسې چلند نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا زه پښتانه مخاطب دي، دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریځ دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه نامناسبه ده. حتی که څوک وایي چې زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دام زما په نظر باندې نه حق ده. دا تنه د پښتو لپاره په نه حق نه ده، د دري لپاره په نه حق ده، د وزبکي لپاره په نه حق ده. د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیق کول دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم دا اوس هم او حتی په تیرو پنځوسو کلونو کې موږ وایو دا مسائل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک وولو چې له خپل قدرت نه سوء استفاده کوله، مقابل ژبه یې تذیب کوله، حتما وایي پښتو په مقابل کې هم دغسې کارونه شوي، حتما د دري ژبې په مقابل کې دا چاره شوی دی حتمن د ازبکی ژبې په اړوان باندې سیستماتیک توګه باندې هم د سکار شوی دی.
ولې داسې فکر کوي جهاني صاحب؟ لګې شرحه کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکوي یا ولې ښه کار نه دی؟
یعنی زما په نظر باندې دا دا شیان کرک زیږوي. که چېرته مثلا تاسو په یو چا باندې اعتراض کوئ چې هغه د اتمن پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتو نه زده یا پښتون د پښتو مخاطبین یې پښتانه نه دي، دا دا مثلا هغه دې ته نسي واداره کولای چې هغه د اتمن دا کار وکړي. د ما په نظر تر ټولو ښه خبره دا ده چې داسې نه سي د بل چا ځای ونیسي، یعنی خپل ځای خلق کوي، مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي، خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي، یو اقدام وکړي. د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغو خلکو کړی دی چې تیرو شلو کلونو کې کتابونه لیکلي، په تیرو شلو کلونو کې میلیونونو صفحې دولتي اسناد ترجمه کړي دي، پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړي دي، چوکاټونه یې جوړ کړي دي د موسساتو لپاره، د نورو شیانو لپاره. هغه خلک ولو چې ژبه سیستم ته داخله کړي دي، هغه خلک دي چې ژبه یې ګوګل ته داخله کړي دي، هغه خلک دي چې ژبه یې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړي دي، نه هغه خلک مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز که زه سم وایم چې زه سم پوه شوم، دا دی چې په نورو کار مه لرئ، خپلې ژبې ته کار وکړئ. همدغه څه
دقیقا
ښه دوام ورکوي مهرباني.
مننه. زما لیدلوری همدا شی ده، او دغه اوسنی کار کې سي زه مصروف یم دو څو ورځو کې، یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول واړوند. ډېر زیات خلک راځي ګروپ ته، ګروپ نه لیدنه کوي، او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم. یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي سي د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي، ولې کله سي په عملي شکل ورته وسي وروره فقط یو دقه وخت مو په دې باندې مصرف کوي سي دا غږ مدلته ثبت کړی هغه نه کوي. یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي، موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي، موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه خلکو حق اخیستی ده، موږ قرباني شوي یو، ولې په عمل کې ازما په نظر که قرباني ټول قرباني دي، ازبکان هم قرباني دي، ازبکي ژبه هم قرباني شوي، پښتو ژبه هم قرباني شوي، دري ژبه هم قرباني شوي، پښتون قرباني شوي، هر لهجه هم قرباني شوي، ټول خلک هم اویایي حکم نه دي شوي.
بله،
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کار هم نه کوو، یعنی واقعي او غزنه کار ډېر کم خلک کوي.
مننه. موږ ژمنه کړې وه چې ستاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخه شو چې دا مو هم واورېدل، په زړه پورې دي. په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لرئ، په دې ټولنه کې تاسو څه کوئ؟ چا سره څوک پکې راټول دي او هغه ورځني یا اونیز یا میاشتني فعالیتونه مو څه دي؟
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي. موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی، یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی، هغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده. یعنی د دې کار ټول مسؤلیت ما سره نه ده، زه د دې کار یو برخه یم. او دې کې نور هغه ځوانان دي، ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسني راغلي دي، او تر ټولو غټه هڅه د موږ دا ده چې افغانان یو بل سره ونښلو، او له محیط سره او له دولتي ادارو سره، یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي، یو مرکز واوسي، دلته خلک راټول شي. یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلی شم. یو دا چې یو مجله چاپو دي حقو په نوم باندې، دا او لنې کمرغه بده غوړو کې شپږم غنم تیار شوې ده، نشه تا ماده ده سیم په چاپي باندې باندې هم الکترونیک باندې باندې.
د ټولنې نوم هم د ټولنې نوم هم حڅوب دی، او د مجله خبرنیز اورګان نوم هم حڅوب.
دقیقا نو حڅوب هیڅ وو بيد او په المانی ژبه باندې لکه حزوب غوندلې کله، یعنی د چې په ځای باندې زائر د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی. او د 2022 کال لفایل څخه ونیز غونډم درلودلې دی افغانانو دی همغږي مرکز پنوم باندې مې وزای ورته انتخاب کړی و دغه جلا پانه چلا چلا کړی و چې تقریبا هڅې ټولې یم دې ارګان ویولې په مختلفو نومونو باندې دی لپاره چې ارپالې ته جلا نوم ورکړو هلته مګر اونۍ غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلی و ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط د دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي هغه خپل کلتور کې ناستې لري بنډارونه لري مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کښېني په همدې شکل باندې موږ هم کښېناستلو یو چای مو هم څښلو خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول چې راغلي وو ډېر خلک کار یې نه درلود بیا وروسته خلکو ډېر کارونه ډېر خلک کارونو کې مصروف شول او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او دغو ورځو کې ستر پروګرامونه جوړو په هغه کې ځوانان راځي په هغه کې اتڼ وي په هغه کې غونډه وي په هغه کې خبرې وي تقریرونه وي د ازادۍ په ورځ باندې چې د اسد اتویشتمه یا د اګست نولسمه د پتیرو کلونو کې مو برنامې خپرونې جوړې کړې وې موږ په دې شکل او په دغو هڅو باندې لګیا یو او د لا ډېرو رضاکارو په لټه کې یو لا ډېر خلک چې مسؤلیتونه واخلي البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي
جهانی صاحب تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه او تاسو په دې کې ستاسو دریځ ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي متاسفانه د همدغو کرکو البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ یو د بل پر وړاندې د بل د ژبې د بل د قوم د بل د اصلیت او فرهنګ د دې په باب څرګندونې کوي دوه ورځې پنځه ورځې په یوه ټولنه کې سره راټول شي بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګري هم در سره دي په دیو کې لداسې پیښو سره مخامخ شوی یاست
موږ شخصا لداغه پیښو سره ځکه نه یو مخامخ شوی چې د موږ فاصله نامه کې هم دا لیکل دي زموږ لپاره قوم سم توجه به او انجادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي موږ ټول خلکو ته په یو سترګه او په برابر سترګه ګورو او حتی زموږ یو ځانګړی هڅه چې ما مخکې یادونه ونه کړه هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کړو داسې د دې په خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیوله شي یو بل وپیژنې او له یو بل څخه مرسته وغواړي موږ له ډېرو نهادونو سره نورو نهادونو سره تماس نیولی او له هغو سره کینستي او له هغو سره ګډې غونډې نیولې دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجه یو ځینې دغه ستونزې یعنې موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسایل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږنده هم نه دي مسله د نیټورک کم د نیټورک په دې معنا باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې له ما سره ډېر زیات پښتانه لګري دي نو ځکه چېرته د یوې خپرونې د یوې پروګرام په اړوند باندې خبره نشر کوم ډېری هغه زما پښتانه ملګري دا خبر ویني او راځي په همغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسېدونکی ده په افغانستان کې د یاغه نیټورک ډیر غ دمالستان او د دای کندی او د جغوري ملګری دین واغه سکل پوسټ کوي ما ته نه را رسیدي یا دا ستوریز نه وینم دغه د پروګرام او خبر نه برنامه نه زنه خبرې کم دی او بل بدخشانی ملګری یا وروټ له پروګرامونو نه موږ نه خبرې غنو بینان ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوی دی چې موږ فاصله ولرو ولې دا فاصله قطان دی کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دی ولې متاسفانه هغه سپیکم شوی دی وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه عمومي برنامو کې راغونډیږي بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د دې اړوند خبرې کوي نو موږ سره ډېر نور ملګري همغږي وو یعنې د نورو قومونو د نورو سیمو خلک چې یوه داسې هڅه باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي ترڅو موږ یو دغه سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګټ کار زمينه برابر شي.
په جرمنی کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي دغه داده چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي اغه افغانستان ته استوی او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمنی کې د استوګنې قانوني اسناد یا اغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري دوی اندېښمن کړي دي د دغه ستونزې د حل خلاره نه لري ځکه چې هغه خو د جرمنی حکومت د خپل پریکړې غو کوي ولی په هر صورت دغه اندېښنو د لری کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا دغه کریمینل سي دوی ورته وایي کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختم شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لویو ستونزو نه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسي مرسته وکړي. د همدې لپاره په همدې مجله کې لارښوونې موجودې دي د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې د المان د جزایي قانون اړوند مو دنی مادی دل تر ربړل دي المان کې دی لایسنس اخستلو موارد مرر وړل دي او موجود دي په المان کې دی ژبنۍ کورسونو دی پیدا کولو معلومات هم غلط موجود دي او ټول هغه څه چې موږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړیو دا ټول هم غلط لیکلي او په عرب نامه کې هم دې یادونه کړې موږ ډیره هڅه هم دا شیدا او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو هم شغل کړی دی او په همدې هڅه کې یو هغه خلک چې کبه هم زما د هغه غوري افغانان دي زما په نظر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن موږ تغیر را نسو وستلای زما په نظر باندې مسله داسې نه ده په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي افغانان هر څومره زر سي په ټولنه کې انټیګریټ سي هر څومره زر سي له تماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي هر څومره زر سي د دینو روانو بی عدالتیو په وړاندې په مسؤلانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جګ کړي د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه هغه د وضعیت ګوري چې د خلکو دفاع څومره د خلکو اعتراض څومره د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارګرونه او خپل دي یو اکټیو ارګان پایس باندې یا انصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې تر سره ملمو له دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واورید لهغه اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیره زیاته مننه کوم دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل خبرونه د خدای پامان
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.